اجمل اند راغلی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تیر شپې د 12 بجو راهیسې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ په اړه پریکړې عملي شوې دي او په دې برخه کې تر اوسه پورې کوم لوی سرغړاوی نه دی لیدل شوی. خو له اروزګان څخه د ازادي راډیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې دغلته تیره شپه وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو ډزې کړې دي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په یو ریپورت کې ویلي چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 3400 زیات ملکیان په جګړو کې وژل شوي. د دې ریپورت پر بنسټ چې نن خپور شوی د تیر میلادي کال په ترڅ کې تر 6900 ډیر ملکیان ټپیان شوي هم دي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهم خبر دا دی چې یو اتاویا کلن ایټالوی د کرونا وایرس له امله مړ شو. دا په اروپا کې د دې ناروغۍ لومړنۍ قرباني ګڼل کیږي. کرونا وایرس تر اوسه په چین کې چې اصلي مرکز یې 2315 تنه وژلي او د نړۍ په نورو 20 هیوادونو کې د قربانیانو شمېر هم لسګونو ته رسیږي. اخوا د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې که هیوادونه په چټکۍ سره متحد نشي او عمل ونه کړي د کرونا وایرس د خطر د مخنیوي موقع ښایي له منځه ولاړ شي.
له اجمل ان مننه چې لنډ خبرونه یې وړاندې کړل. اوس هم د ازادي راډیو اونس پروګرام د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د مالی چارو نړیوالې ډلې د څېړنو له مخې د نشه یي موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مالی مهمه سرچینه بلل سوې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کابل ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه ښیښه ونیول شوه. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د دلوي د میاشتې پر 9 نیټه د کابل ښار په 5 امنیتي حوزه کې دوه قاچاق کوونکي له نږدې 2.5 کیلوګرامو ښیښې سره یو ځای ونیول. نیول شوي نشه یي مواد له هرات ولایت څخه کابل ته قاچاق کېدل او په پام کې و چې هلته د نشه یي موادو پر وړو خرڅونکو باندې خرڅ کړل شي. د کابل او کندهار په هوایي ډګرونو کې 11 تنه د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د کندهار د امنیه قمانداني ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل 6 تنه هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې څه د پاسه 2 کیلوګرامه هیروین په خپل خېټو کې د احمدشاه بابا هوایي ډګر له لارې هندوستان ته قاچاق کړي.
ونیول شو کسانو غوښتل چې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر څخه هندوستان ته نشي توکي انتقال کړي. خو مخکې د مخکې د کندهار پولیسو تثبیت او ونیول چې یادو کسانو سره 2.4 کیلوګرامه نشه یي توکي ول.
په یو بله پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې 15 کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل یې نږدې 2 کیلوګرامه هیروین په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي. د ملي امنیت کارکونکو تر 100 کیلوګرامو ډیرو نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د بغلان ولایت د ملي امنیت په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې ریاست کارکونکو 120 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو باروونکي موټر کې د مرکزي بغلان له ولسوالۍ څخه کابل ته قاچاق کېدل. موټر چلوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل کې تر یوې میاشتې لږه موده کې څه د پاسه 70 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅلاو په تور نیول شوي دي. د کابل د امنیه قمانداني ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیره یو میاشت کې په کابل ښار کې او بیلابیلو ولسوالیو کې 50 قاچاقکوونکي او خرڅونکي نیولي دي. له نیول شویو کسانو سره 45 کیلوګرامه هیروین، ښیښه، چارس، تریاک او نشه یي ګولۍ هم نیول شوې دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیخي را اورولې. نن په خبرونه کې مستاشل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د مالی چارو نړیوالې ډلې د چیړنو لمخې د نشي موادو تولید او کاچاګ د ترهګرو ډلو مهمه مالی سرچینه بلل شوې ده.
افغانستان اوس په نړیوال مالی اقدام یا ETF سره په سپین لیست کې ده. د شفافیت لپاره هیڅ مرستې نه کوي. د افغانستان د بانکي نظام په شفافیت برخه ورځ تر بلې هغوی ته د منلو وړ کېږي.
په خوست ولایت کې قومي جرګې د نشي موادو پر استعمال او کاچاګو باندې بندیز لګولی دی.
خلکو ته نن اختار ورکوو چې نن نه دولدا خپل دکانونه وي، هوټل کې وي، کور کې وي، دا وتړي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې د یو مرکز په اړه له ډاکټر ګلمرجان شیرزاد سره مرکه لرو.
په زور باندې کوم مریض کاره شي، منګه مریض په زور نه بيسرو.
مرزیه وایي چې د خپل معتاد میړه له عمله په نشو اخته شو.
چې وخت به و مال سم ژوندین سانان به چې نه به تیار لکه مړي سترګې مغړې دي ساره کې.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم لرو.
بلې،
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زما علم اکبر خبرې کوم. تاسو حاجی فرید یاست؟
او زه حاجی فرید یم.
تاسو یو ځل عاجل مکتب ته راشئ.
ولې خیریت وو؟ په بشیر خو به څه نه بشوي.
اوس خپرونه د چارو د نړیوالې ډلې په څېړنې باندې پیل کوو. د مالی چارو نړیواله ډله یا اف اے ٹی ایف وای چې د نشي موادو تولید او کاچاګ د ترهګرو ډلو مالی سرچینه ده. دې ټولنې د ترهګرو او جرمی ډلو د نشي موادو او نورو غیر قانوني مالی سرچینو څرنګوالی ارزیابي کړی دی. د دې ډلې څېړنې ښیي چې ترهګری او جرمی ډلې نه یوازې دا چې له دولتي مالی سرچینو څخه ګټه اخلي، بلکې د نشي موادو د تولید او کاچاګو څخه لاسته راغلي پیسې هم د دوی لپاره یو مهمه مالی سرچینه ګڼل کیږي. د افغانستان دولت هم د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو موضوع څو ځله راپورته کړی ده، خو اقتصادي کارپوهان وایي چې د افغانستان مالی او بانکي سیستم د ترهګرو د تورو پیسو په برخه کې چندان د ډاډ وړ نه دی. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د روان میلادي کال د فبروري میاشتې په 19مه نیټه د مالی اقدام ډلې یا اف ای ټی اف د 215 هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون خپله کلانۍ او ورځنۍ غونډه په پاریس کې جوړه کړه. د غونډې په لومړۍ ورځ پر دې باندې بحث وشو چې ترهګري او جنگي ډلې څنګه د جګړې لپاره له نشي موادو او طبیعي زیرمو څخه تمویلېږي. که څه هم چې د افغانستان استازي په دې غونډه کې نه ول، خو د افغانستان بانک ویان شریف الله شیګیوال وایي چې د مالی اقدام ډله د ترهګرو د مالی تمویل د مخنیوي په برخه کې د افغان دولت له کړنو څخه راضي ده. له همدې امله افغانستان له خړ لست څخه ایستلی دی.
افغانستان اوس په نړیوال مالی اقدام یا ETF سره په سپین لیست کې ده. د شفافیت لپاره هیڅ مرستې نه کوي. د افغانستان د بانکي نظام شفافیت برخه ورځ تر بلې هغوی ته د منلو وړ کېږي. په دې کې څو ارګانونه کار کوي. د افغانستان بانک هغه مشکوکې مالی قضایاوې یا مالی معاملات چې ترسره کېږي هغه دپاره یو ځانګړی مرکز جوړ شوی دی چې د افغانستان د مالي راپورونو د تحلیل او تجزیې مرکز دی. هغه قضایي چې شک پرې کېږي چې ګواکې دغه پیسې د تروریزم د تمویل یا دا چې د سپینولو هڅه کېږي د پیسو وینځلو د دې دپاره هغه تحلیل کوي.
د مالی اقدام ډله یوه نړیواله اداره ده چې د پیسو سپینولو او د ترهګرو ډلو د تمویل د مخنیوي په برخه کې کار کوي او له دولتونو سره همکاري کوي چې د پیسو سپینولو او تروریزم د مالی تمویل د مخنیوي لپاره ستراتیژي او پروګرامونه جوړ کړي. د نړیوالو ادارو د ارزیابۍ پر اساس د نړۍ تر ټولو ډیر کوکنار په افغانستان کې کارل کیږي او ترهګری ډلې هر کال د افغانستان له نشئی موادو څخه 1500 میلیون ډالر ترلاسه کوي چې په اروپایي بازارونو کې له خرڅلاو وروسته دا پیسې له بیلابیلو مالی لارو څخه په افغانستان او سیمه کې ترهګرو ډلو ته رسیږي. د مالی او بانکي چارو کارپوه محب شریف وایي چې افغانستان د پیسو د سپینولو او ترهګرو ډلو د مالی تمویل له اړخه ډیر زیانمن شوی دی.
افغانستان له دې اړخه خورا زیات متضرر دی. که د هغوی مالی تمویل له نشئی توکو وي، که له هغه پیسو وي چې هغه په تور شکل باندې له یوه شخص نه بل شخص ته لیږدول کېږي، که دا د حوالې له لارې وي، که دا د بانکونو له لارې وي، په افغانستان کې تر اوسه پورې د تروریزم په مالی تمویل باندې هغسې قوانین یا هغه مقررات چې په نوره نړۍ کې اوس ورته کاریږي تر اوسه پورې افغانستان لاغې به برخې دی او تر ټولو خطرناکه مسئله دا ده چې په ځینو حالاتو کې لوړ پوړي چارواکي په دې کې ښکیل دي او په دغه تمویل کې مرسته کوي. په نړۍ کې په افغانستان باندې هغه څه چې باید اعتماد شوی وای تر اوسه پورې اعتماد نه پی کېږي. حتی ځینو خصوصي او دولتي بانکونو ته یې په نړیوالو بانکونو کې د حساب پرانیستنه لږ وخت سره مخ ده.
د سیګار ادارې د څېړنو پر اساس هر کال مخدرو موادو څخه د ترلاسه شویو یو میلیارد ډالرو څخه یې څه د پاسه 200 میلیونه ډالر یوازې طالبانو ته رسیږي، چې په دې برخه کې د افغان دولت او نړیوالو همکارانو ګډ پروګرامونه اغیزمن نه دي.
مرسلین ارسلا و چې د مالی چارو د نړیوالې ډلې د څېړنې په اړه راپور راوراوه. اوس خوست ولایت ته ځو او د نشه یي موادو د استعمال او قاچاقو په اړه د قومي جرګې حال درکوو. د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ مشرانو د نشه یي موادو په برخه کې تړون وکړ. په دې تړون کې راغلی چې که د دوی په ولسوالۍ کې چا نشه یي مواد استعمال کړل او یا یې د دې موادو کاروبار وکړ، نو له سیمې څخه شلل کیږي او کور به یې هم ځینې اخیستل کیږي. د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوال د دې پریکړې ملاتړ کوي او وایي چې د دې تړون په عملي کېدو سره به د نشه یي موادو د استعمال او قاچاقو مخه ونیول سي. په دې اړه نجیب الله الوخیل راپور چمتو کړی چې مسکا هوتک یې وړاندې کوي.
د خوست ولایت په اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ کې جارچی جاروهي او د یو پخواني دود په راژوندي کولو سره خلک د نشه یي موادو په اړه د قومي جرګې له پریکړې څخه خبروي. دا جرګه چې د حیدرخیلو په دوسرکه خارګوټي کې جوړه شوې، پریکړه لیکي د حیدرخیلو د قومي شورا مشر ملک ولی محمد ولوست. په دې پریکړه کې راغلي که د حیدرخیلو په سیمه کې چا نشه یي مواد استعمال کړل او یا یې د دې موادو کاروبار وکړ، خلک به یې په غم او ښادۍ کې برخه نه اخلي او له سیمې څخه به یې شړي.
موږ دا تړون کو چې په درخیلو قوم کې دا شیشیش والی پوډر شول چار شول دا موږ بندو چې په کلي کې تیګه دا خرڅوي، دانی غوسکای لولو، هر څه چې دا عمل کی په درخیلو قوم کې دا موږ نه پریږدو. دا کلک موږ مانی کړی دي. درخیلو قومي شورا د اربکیو مو امیرونو تم وظیفه ورکړی چې په هر ځکه په دوه کړل او توسې به دولت تاسپوره.
د حیدرخیلو قومي مشر خان ولی وایي چې د نشه یي موادو په اړه جرګې دا پریکړه ځکه وکړه چې افغان ځواکونه نور مهم مسؤلیتونه لري او د جرګې پریکړې به له دولتي ادارو سره تر سلا مشورو وروسته عملي کیږي.
د دې خلکو ته نن اختار ورکوو چې نن نه دوله دا خپل د کننه وي، هوټل کې وي، کور کې وي، دا وتړي. که وای نه تړل دغه قومي خلک ورته مخته وي، دولت بر سره وي. موږ ورڅو کور صاحب مربونه دولت ته په چرس کې ورکوم چې دا کر زال شو. دولت چاره ډېرې دي، موږ سره همکار یو، په څنګه وسوي لوړیو.
په دغه جرګه کې ځوانان او مدني فعالانو هم ګډون کړی وو. په دې اړه یو مدني فعال راشد الله همدرد وایي د جرګې د پریکړې یو مهمه ماده له کیمیاوي او طبي نشه یي موادو سره مبارزه ده چې په دې وروستیو کې استعمال ډیر شوی دی.
بعضې د نشه یي موادو په برخه کې لکه درملتونونه اوس نه ګولۍ شربتون روغولې دي، همداشان ستنې دي. د هغوی په خاطر مو هم د پریکړه لیک یوه ماده لیکلې ده چې هغوی به پرته د ډاکټر د توصیې نشه یي مواد په خلکو نه پلوري او که چا وپلورل د حیدرخیلو په سیمه کې دوی ته د کار اجازه او فعالیت اجازه نه ورکوو. اقدامات د تعقیب دپاره مو ځون ته کمیسیون ټاکلی دی.
د خوست ولایتي شورا او اسماعیل خیلو ولسوالۍ مسؤلین له دولت سره د همکارۍ په برخه کې د قومونو د ملاتړ هرکلی کوي او ژمنه کوي چې د قوم د قانوني پریکړو په عملي کولو کې به له قومونو سره همکاري وکړي. د خوست اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوال محمد اکبر زدران وایي چې نشه او نشه یي مواد هغه اجتماعي ستونزه ده چې د ولس په ملاتړ یې مخه نیول کېدای شي.
کدا ولز موږ سره همکار شي او موږ د دوی سره په څنګ کې ودرګو ان شاء الله ول عزیز په سلو کې 100% بداد دی مانځي دغه کک بده مانځي دغه استعمال دغه تجارت کوم تصمیم چې ځوانانو مشرانو نیولای دی په کلاکا ایننګ او ملاتړ کوو.
تر دې وړاندې د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې هم د قومونو یوې جرګې پریکړه کړې و چې د اتحاد د مخنیوي لپاره به تر دې وروسته خپل لوڼي او خویندې معتادینو ته پنکانه ورکوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري. اوس د معتادینو د درملنې یو مرکز درپیژنو. د کابل د احمدشاه بابا مینې د معتادینو درملنې 50 بستریز روغتون چارواکي وایي چې دوی تر درملنې وروسته د معتادینو د تعقیب په برخه کې لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا چې دا روغتون څه امکانات لري، او په کوم لار چارو د معتادینو درملنه کوي. په دې اړه مې د دې روغتون له مشر ډاکټر ګلمرجان شیرزاد سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې دا روغتون کومې اسانتیاوې لري.
دغه مرکز د ستمبر د 15مه د 2009 کال د ودان موسسې تر چتر لاندې پیل وکړو. وروسته دغه مرکز په 1994 کال کې د عامې روغتیا وزارت وسپارل شو.
په څو مراحلو کې تاسو د یو ناروغ درملنه کوئ؟
اصل کې د تداوی درې مرحلې دي. یو مخکې تداوی مرحله ده، یو د تداوی مرحله ده، یو وروسته د تداوی مرحله یا د تعقیب مرحله ده. مخکې تداوی مرحله کې موږ آگاهي پروګرامونه لرو چې مکتبونو کې، مسجدونو کې، کلو کې او نور درګدو کسانو د تجمع مرکزونو ته ځو. اغلته موږ آگاهي پروګرامونه لرو چې خلک د مخدرات کو په رابطه باندې معلومات ترلاسه کړي. کله چې دوی خپل معلومات ترلاسه کړل، بیا خپل دوی مراجعه کوي، یا مرکز ته راځي او یا بیرون کوم صاحب ټیم چې دی هغوی سره ګوري. کله چې دوی چان شو بستریږي، د بستر په مرحله کې بیا دوه مرحلې دي. یو د زهر کشي مرحله ده، یا د سمزدایي مرحله ده چې مریض په هغه وخت کې هغه اراز ولایم چې په مریض باندې را پیدا کیږي، درد او بیخوبي چې پیدا کیږي، صحیح پرسونل یا ډاکټر صاحبان هغوی دپاره تر 15 ورځو پورې دا خدمات او د ځینې مریضانو کې صحیح وضع یا د مخادراتو کې اندازې زیاتې وي کې تر 40 ورځو پورې دوام وکړي. او بل مرحله چې دا د ریهابلیټیشن یا د بستوانۍ یا د غونی مرحله ده چې هغه د 15 ورځو څخه تر 45 ورځو پورې ده. بیا روان شناسان او مشاورین یا اجتماعي کارکونکي د دوی هغه روان باندې کار کوي چې دوی بیرته هغه کوم مشکلات چې دوی ته په جامعه کې یا د فامیل سره یا د صحت پر اړه باندې پاغوي باندې کار کوي. سار کې او سپورت ته او درس دینی دی او صحیح برنامه د لیکچری دی پکې. او بعد مسپخین دا یو د ګروپ په نوم باندې دی چې هغه دوی د ژوند او مهارتونو پر اړه باندې معلومات ترلاسه کوي. کله چې مریض خپل 15 ورځې خوځې د موږ سره په مرکز کې تیر کړل، نو دغه مریضان چې کله رخصتي کې د دوی د فامیل د لپاره او د دې مریض د لپاره موږ سپارښتنه لرو چې فامیل ته وایي چې مریض به تیر نه پزابه وي، مریض ته سالم مسروپیات پیدا کړي، او مریض کا چیرته مشکلات پیدا کول خیر دې مرکز ته راولي. او مریض ته موږ وایو چې هغه زینو کې تاسو نشئ کولای، هغه زینو ته مزه او د شپې شوګیر مکوي او ځین نور دسي کارونه دي چې هغه نه د مخنیوي په خاطر باندې موږ مریض ته سپارښتنه کوو. مخکې چې د نشي خواته راشي، دوی مرکز ته بیرته رجوع کوي. بیا د دې ځکه لازم کوم مرستې یا کوم معلومات چې دی هغه مشاور یا روانشناس یا ډاکټر صاحب دوی ته معلومات ورکوي او یا دوا ورکوي چې بیرته دغه خواته لاړ نشي. او دغه مرحله هم چې دا تر یو کال پورې دوام لري. اول درې میاشتو کې چې دی مریض اپته کې یو ځل شفخان ته راځي، یعنی میاشت څلور ځل راځي. بیا ورسته چې دی دوه ځل مرکز ته راځي په میاشت کې، او بیا په میاشت کې یو ځل مرکز ته راځي، او یا موږ دوی ته زنګ وهو او یا د صحیح پرسونل چې کوم د موږ صحیح پرسونل چې کوم دی هغه دوی کورونه ته ورځي او دوی معلومات اخلي او که مشکلات پیدا شوی دغه د حل لارې وته.
رکسه په دغه دریو واړو مرحلو کې چې تاسو ذکر کړه، په کومه مرحله کې لستونزو سره مخ یاست؟
د ټول نړیوال مشکلات چې دی هغه د تعقیب په مرحله کې دي. کوم سپارښتنه چې موږ مریضانو ته یا دغه فامیل ته یا ټولنې کسانو ته کوو، نو هغه سپارښتنه چې موږ دوی ته کړی وي هغه باندې یا د دې فامیل خپل سم صحیح کومک نه کوي او مریض بیرته تعقیبې نه سم صحیح چې مریض باندې سالم مصرفات ته پیدا کړي. فامیل چې کومک ونه کوي مریض خپل ناهیلی نه امید کیږي او د اخر مجبوریږي بیرته دغه خواته ځي. یو بل مشکل چې په دې ټولنې په اړه دی، ټولنه په مخدراتو کو باندې ډیره ککړ دي، یعنی ډیر زیات په راخ کچه باندې پیدا کیږي او لاسرسي وته اسانه دي.
هغه کسان چې غواړي شي په دغه روغتون کې لتاش سره بستري شي، د څنګه کولای شي ستاش په روغتون کې بستري شي؟
مریضان چې کله مرکز ته راځي، د مریضانو د مرکز د راتګ لپاره دوه درې شیان شرط دي. یو دا چې فامیل سره شرط دی چې فامیل راشي او فامیل ته موږ بیا ورسره سپارښتنه لرو چې فامیل سره بیا کومک وکړي د مریض بیرته خراب نشي. او بل دا دی چې مریض کا چیرته آماده نه او د بستر لپاره موږ هغه سره بیا دلته روان شناسان کار کوي تر څو د بستر ته آماده کړي او هغه د بستر په ورځ باندې چې دوی کله راځي مریض په خپل آماده وي. په زور باندې کوم مریض کا راشي، موږ مریض په زور نه بسترو.
څه ډول مریضان نورو روغتونونو تلیګی یا بیخی بستروینه؟
ځینې مریضان که چیرته جدي رواني ستونزه ولري هغه بیا موږ دلته نه بستر او موږ رواني شفخانه ته لیږو. که ځینې مریضان د سانتاني ستونزه ولري یا تبرکلوز یا د سکوم نورې انتاني ناروغي ولري او چې دلته نور تسرایت کې نور مریضان ته مشکل جوړي، هغه موږ نه بستر او هغه بیا نور مراکز ته لیږو.
لروختون څخه د باندې ځینې خلک د شي انګیرنه لري یا د شي فکر لري د شي تبلیغات سی وي د شي پروختونونو کې پر مریضانو باندې او با چول کیږي الته زیات فشار رو باندې راولل کیږي څوک غم نه خوري ستاسو جواب څه
ها کسان دغه تبلیغات کوي چې هغوی یا ساکیان دي یا د دغه پروشندگان دي یا دغه د انتقالولو خلک دي او ځان ته خپل ګاک پیدا کوي نه وهل شته دی نه یخې اوبه شته دی دې لپاره ډاکټر صاحب شته پچکاري وته کوي دوا ورکوي خدمتونه کوي هر خدمات چې هغه دوته کوي
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتا دیږي
دادا چې مردار شي دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چی پر منځنوی چپو سربیره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي او اوس به د یو موتاد له حال خبر سو د ننګرهار ولایت اوسیدونکو مرزیا چې خپل اصلی نوم نه خي وای چی میړه ته به تل ویل چې نشه مکوه خو هغه خبره ونه منله ورسته داسې وخت هم راغی چې زه خپل په نشو ورسره اخته سوم دا چې مرزیا د نشو له عمله څه ډول ستونزې ګاللې او اوس یې ژوند څه ډول دی په دې اړه یې زموږ له همکار فرید حلیمی سره د زړه خواله کړې ده
ما خپل مېړه د شل کال مخکې تاریخ استفاده کول بیا مې د ما خپل درې ماشومان درې لکان شو بیا پسې درې چې لکان شو بیا ته لور مې شو ما هم ورسره شروع کړم زه پرې خبر نه وم بیا چې پرې خبر شوم څلوېښت شپې پرې پاس کړم بیا بیرته پوډر باندې راغی بیا چې ما ورته خیر دغه مه کوه زما یې نه منله پنځلس کاله ما هم ورسره وم ما هم زه په هغه ګرانم هغه په ما ګرانم بیا زه خبر نه وم چې دا زه څه شی ده چې سړی ووایي ښه چې سړی ونه وایي درد لري دغې وجې نه متات شو ماشومان سره پرستی چی که یه پاس آسمان دلان زنبه چه نشتا چه وقت به او با مال سم لکه جوندین سانان با او چه نبا تایر لکه ملی سترگ مغلی دیر ساد ساره کنم که وقت که مواد با او دوده بنا با دوده با چه مواد بنا دو وقت همو چه خوال طول بطل و راسل حسین تک راته کنه که حضیاتر به تو خبرم ندی رفت آمد که نمون گرد نهو رسی ما خپل با نیدن دخسی نمی زالی دلی همه میره ما با وقت کویده کور تایر تراغم وخت که روزګارم خو دې عمل چې راغلم د څو خلک چې په ډوړي باندې سره نه پر مګزاره کړ
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو ته دې ډرامې کې صدا شې د چی حاجی فرید په خپل دکان کې ناست وی چی د خوونځي د سرمالم لخوا زنګ ورته راځي سرمالم مرتوی چی پولیس خوونځي ته راغلل او استادو یې ونیو لذی خبری سره سم حاجی فرید دکان تړي او خوونځي ته روانيږي دا چې پولیس والی خوونځي ته ورغلي اصل کې صد صد او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
شپاده دا لک لاولی ویخ دی تو در اگه زوار شما بشیر زویا نیمه شپاده ولی نوی دکیگی سبا مکتب تا نزی
مکتب تا خو سهار زم اوس می پریگ ده چه در دراما او گورم
و زویا پرو نام تر نیمه شپو ویخوی بیا سهار نشوی را که نستالی
نو چه وکم اوس دایوه دراما هم ونه گورم
ما کله ویلی چې ډراما مګوره خو هر شی خپل وخت لري دا د اوس دو بجې دي خو به څه وخت کوي او سبا به مکتب ته څه وخت ځي
اوف مورې تا خو بیخي اعصاب راوخړله نور بیخي تلویزیون نه ګورم
ولکه څه ته تلویزیون دې مات کړه
مورې له مخې مې لرې شه کنه ستا خوله هم درماتوم هره ورځ ته یو نصیحتونه دي
او ښځې څه غلمه غلمه جوړ کړی دی
دا لک ستا له لاسه خراب شو
ولی ما څه کړي دي چې داسې راته په قهر یې
ته یې نه وینې چې ورځ په ورځ بدلېږي پر وړه خبره په قهر کېږي تر نیمو شپو پورې ویښ وي او بیا تر سرې غرمې پورې ویده وي د مکتب په کیسه کې هم نه دی.
او خزه الک ده یا لکان خو د خسی وی وروسته بخپل پوشی په دې وړو وړو خبرو پسې مګر ځه.
نو چې ته پسې ونه ګرځې او زه پسې ونه ګرځم نو څو پسې وګرځې؟ سبا به خدای مکړه پر بلا اخته شي.
هیڅ هم نه ورباندې کیږي، الکان چې نوي ځوانان شي همداسې وي وروسته بېرته سمیږي.
زه ډېره ویریږم.
ولې ویریږي؟
بشیر په دې ورځو کې ډېر تغییر کړی دی، پر وړه خبره په قار کیږي، نه یې خوب پر وخت دی او نه یې خوراک، مکتب ته هم پر وخت نه ځي. پرون یې خور پر وړه خبره ووهله.
په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه، په اوله ځوانۍ کې ټول الکان دغسې وي.
ټول الکان دغسې نه وي، زما ورونه هم نوي ځوانان دي، هغوی ولې دغسې نه دي؟
نو زه اوس څه وکړم؟
څنګه څه وکړې؟ تا پر خپل زوی پام کړی دی چې له چا سره کینی، له چا کره میلمه کیږي، کور ته څه ډول میلمانه راولي، په کور کې ګزاره څنګه ده؟ ته یوازې د پیسو په ګټلو ښه پوهېږې.
اوس ښه شو، ټوله ملامتي زما په غاړه شوه.
نو ملامتي خود ستا پر غاړه ده، زه خو د کور ښځه یم. ته سهار ځې او ماخوستان راځې. ته یوه ورځ مکتب ته ورغلې چې زوی دې مکتب ته ځي که نه، که ځي نو درس وایي که نه. ته دا پیسې د چا لپاره ګټې؟
د دغه کور لپاره یې ګټم، ستاسې لپاره یې ګټم.
موږ د خاورې وخورو، چې خدای مکړه سبا مو زوی له لاسه وتلی وي، دا پیسې موږ څه کوو؟ و سړیه، پلاو درته غوړوم، د هلک یوه چاره وکړه، هلک ښه نه دی، زه یې وینم.
او ښځې، ناوخته دی، اوس ویده شه، له وړو خبرو څخه د لویه کیسه جوړه کړه بابا.
د مرګي په خوب ویده شې، ته هم ځان ته پلار وایې؟
بلی،
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه معلم اکبر خبرې کوم، تاسې حاجی فرید یاست؟
او زه حاجی فرید یم.
تاسې د بشیر پلار حاجی فرید یاست؟
او مهرباني وکړئ
تاسې یو ځل عاجل مکتب ته راشئ.
ولې خیریت وو؟ په بشیر خو به څه نه وي شوي.
تا د تلیفون خبرې نه دي، بیا به په مکتب کې درته ووایم.
سمه ده، درځم، همدا اوس درځم.
او صحیح
ده، خدای په امان. خدای په امان. معلم صاحب اجازه ده؟
رضا رضا حاجی صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. رضا رضا په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، کېنم. معلم صاحب زه حاجی فرید یم، د بشیر پلار.
ښه ښه حاجی صاحب، زه معلم اکبر یم، د دې مکتب سرمعلم.
سرمعلم صاحب خیریت خو؟ زه مو د څه لپاره راغوښتی وم؟ بشیر چیرې دی؟
که رښتیا درته وایم نو خیریت نه دی.
ولې؟ څه پېښه ده؟ په بشیر څه شوي دي؟
په خواشینۍ باید درته ووایم چې بشیر پولیسو بندي کړ.
څه شی پولیسو بندي کړ؟
هو، پولیسو بندي کړ.
ولې بندي کړ؟
زموږ په مکتب کې په شاګردانو د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولۍ خرڅولې، ډېر شاګردان یې معتاد کړي وو.
دا ټول زما د لاسه سرمعلم صاحب.
څنګه ستا د لاسه؟ تا هم ورسره شریک وې؟
نه، زه نه وم ورسره شریک، خو ما په خپل زوی پام نه کاوه چې له چا سره کینی، چا کره شپې تېروي، څوک کور ته راولي، مکتب ته ځي نه ځي، په هېڅ هم نه وم خبر.
رښتیا هم چې تاسې باید خپل زوی څارلی وای. موږ هم نه وو خبر چې دی د نشه یي موادو کاروبار کوي، که نه خامخا مو تاسو ته خبر درکوو.
سرمعلم صاحب، ما ته یې مور څو ځله وویل چې هلک بدل شوی دی، معلومات یې وکړه چې دا ولې بدل شوی دی، خو ما یې خبره په پیسه وګڼله. اوس پوه شوم چې زما زوی نه یوازې دا چې نشه یي مواد خرڅوي، بلکې خپله هم نشه کوي.
زموږ هم څه شک پرې راته چې نشه به کوي، خو ثبوت مو نه درلوده. تا ته مو څو وارې زنګ در ووهه چې دا خبره در سره شریکه کړو، خو ته رانغلې.
رښتیا هم تاسې څو ځله زنګ ووهه، مېرمنې مې هم راته وویل چې بشیر جوړ نه دی، خو ما بې پروايي وکړه، ما خپل زوی خپله په تناره کې واچاوه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو